داغ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز نو شب آشنایم نن د پنجشنبه ورځ د ثور د میاشتې ومه د اپریل 8 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنۍ خبرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو نږدې منبع امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې ګلبدین حکمتیار چې د لغمان کې دی سبا ممکن یو لویه غونډه کې راڅرګند شي. افغان چارواکو د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ څخه د ملاتړ په هکله د تحریک طالبان د پخواني ویان څرګندونې غلطې بللې دي. او په امریکا کې د حکومت او د کانګرس غړو ترمنځ د شمالي کوریا په اړه د مشورو په لړ کې یوه مهمه غونډه شوې ده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په سبا جمعه په محترلام ښار کې د خلکو او رسنیو په وړاندې راڅرګند شي. د پاکستان د طالبانو تحریک هغه ادای ردی چې ګواکې د سیمې استخبارات له دغه ډلې سره همکاري کوي. د افغانستان اجرایه ریاست دا مني چې په ځینو مواردو کې به فساد شوی، خو د دفاع وزارت پر طالبانو د وسلو او مهماتو خرڅول ردی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته نږدې یو منبع امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې ګلبدین حکمتیار اوس مهال د لغمان په ولایت کې دی او ممکن سبا ورځ په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شي. په لغمان کې امنیتي سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو ته وایي چې په مرکز محترلام ښار کې د اسلامي حزب د مشر د امنیت ساتنې لپاره د ښار په ټولو خواوو کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. یو امنیتي مامور امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
دا اوس سباین وختي راغلی سو د ګلبدین حکمتیار امنیتی راغلی امنیتی پر استاد شوی درې دلې وکنه نو خبرونه راغلی مونږ سباین وختي راغلو بس امنیت دغه لپارهونی.
نن د پنځشنبه په ورځ لغمان ولایت مرکز محترلام ښار ته په ټولو ورغلو لار امنیتی کمربندونه اچول شوی او هر څوک چې د ښار ته ورځي له سو پر لپسې پلټونو وروسته د ښار داخليږي. زمون خبریال زبی ولا غادی چې اوس مهال د محترلام ښار کې دی وای د ښار په ټولو خواو کې سرتیر لیدل کیږي او نن سهار د حزب اسلامي یو مخکښ قومندان جمعه خان همدرد هم لغمان ته د یو لوی کاروان سره رسیدل دی. ملګرو ملتونو نن پنځشنبه په یو تازه رپورټ کې ویل دي چې د افغانستان په 13-14 کلن جګړه کې د اول ځل لپاره د 211 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکی خلکو په تلفاتو کې کمی څرګند شوی، خو په همدې کمه شمېره کې د پخوا په پرتلې د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما ویلي د تیر کال په پرتلې د وژل شوو ملکي افغانانو په شمېر کې 2% او د ټپیانو په شمېر کې 15% کموالی راغلی دی. افغان چارواکو د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په هکله د تحریک طالبان پاکستان ته پخواني ویان احسان الله احسان په څرګندونو شک ښودلی او د هغه څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ څخه د ملاتړ په هکله د تحریک طالبان پاکستان د ویان څرګندونو ته په لومړي ځل غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې
ما خودمان قربانی تروریسم استیم در افغانستان و ای پاکستان و استخبارات پاکستان بوده.
تغییر رحیمی ویل اون پخپل پا افغانستان که تروریسم قربانی یو او دا پاکستان او دغه هیواد استخبارات و چی پخپل هیواد که تروریستان تا زیور کری او دوی پا مختلف دورو که افغانستان تا راغیلی او دو تا جنایتون تا سر کری. منتل پاکستان سخه غوختی چی رازی پسیما که در سول و صوبات دا پارا پا صداقت عملی گامون پورتا کرو در تروریستان املاتر و نکرو او در تروریسم سخه در بحرانی سیاست در وسیلی پا توگا کاروان خستل شی.
ښاغلی رحیمي دا هم ویل دي چې د پاکستان فوج ته تسلیمېدو وروسته دا څرګندونې شوي دي چې له همدې امله افغان حکومت په صداقت او رښتینولۍ شک لري. بلخوا د پاکستان د طالبان تحریک هم هغه اوی ردی کړی دي چې ګواکې د سیمې استخبارات له دغه ډلې سره همکاري کوي. پرون د طالبانو یو پخوانی ویان افغانستان او هند د ترګری څخه په ملاتړ تورن کړل. خو د پاکستان وسلوال طالبان په تون خبرګون کې وایي چې د پاکستان استخباراتي ډله آی اس آی د زندانیانو په وسیله د دې ډلې په ضد تبلیغات کوي. د اچین ولسوالۍ په عملیاتو کې تر څلوېښت داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د حمزه په نوم د کمانډو او قاتل ملاتړ ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه د څلوېښتو داعش جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان خیبر پختونخوا کې مدافع وکیل د پاکستان سترې محکمې ته ویلي دي چې په مشال خان ډزې کوونکی پیژندل شوی دی خو لا نیول شوی نه دی. مدافع وکیل وقار احمد د پنجشنبې پورې د سترې محکمې مشر قاضي میا ساقم نصار په مشرۍ د درې کسیزې قاضیانو ډلې ته ویلي هغه کس چې په مشال خان ډزې کړي دي هغه لا نه دی نیول شوی. مدافع وکیل عدالت ته ویلي چې د مشال د وژنې په قضیه کې شپږ دېرش تورن کسان نیول شوي دي چې نهه پکې د پوهنتون کارکوونکي هم دي. دوک وسلوالو بلتون غوښتونکو نن په کشمیر کې د هندي نظامیانو په یو قطعي حمله کړې ده او درې عسکر یې وژلي دي. دا برید د پاکستان سرحد ته نږدې شوی دی. د جموں کشمیر د وزیر اعلی معاون نرمل سنگھ ویلي دا دوه وسلوال چې په کپواړه ناحیه کې حمله کړې وه دواړه د ځوابي ډزو په جریان کې وژل شوي دي. د هغه راپورټونو وروسته چې جمهور رئیس ټرمپ به د یوې اجرایي فرمان په صادرولو د شمالي امریکا د آزاد تجارتي قرارداد نفتانه ووځي، سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د کاناډا او مکسیکو د مشرانو سره د ټلیفوني خبرو وروسته ټرمپ موافقه وکړه چې دا کار به ونه کړي. د متحده ایالاتو د مشرانو او ولسي جرګې غړو ته پرون د چهارشنبې په ورځ ډېر فوقالعاده محرم معلومات ورکړل شول. پرون ماسپښین سناتورانو چې په یو څو بسونو کې د اجرایه دفتر ودانۍ ته ورغلي وو هلته هغوی ته د پراخو لارچارو په اړه مختصر معلومات ورکړل شو چې د شمالي کوریا خطر به څنګه له منځه وړي. نن د سوریې مرکز دمشق کې د نړیوال هوایي ډګر خواته یو لویه چاودنه شوې ده چې د پراخ اور بلېدو سبب شوه، خو څوک د دې چاودنې په اصلي علت نه دی پوهي. وروستۍ خبر دا ده چې نن پنجشنبې د هند د سینما یو پخوانی مشهور فلمي ستوری ونود کنا د سرطان د ناروغۍ له امله په ممبئی روغتون کې مړ شو. د هغه زوی ویلي دي چې اویا کلن ونود کنا تېره میاشت بستر شو او ډېر کمزوری و. د ونود کنا ښځه کویتا نومیږي او درې زامن لري. ونود کنا په 1946 کال اکتوبر په شپږمه په پېښور کې زېږېدلی و او نږدې څو کلونه په فلمي نړۍ حکومت کړی دی. په تجارت کې هم مصری درلوده او په اتیایی ملسیا کې د ونود کنا د قربانی مقدر کا سکندر فلمونه ډیر مشهور و. د هغه وروستی فلم د شاهرخ خان سره و چې 2015 کې راغی او دلوالې نومېده. دا و د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
امریکا غاګاش ناراډیو نام د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواکوي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به سبا جمعه په محترلام خار کې د خلکو او رسنیو په وړاندې راڅرګند شي او وینا به وکړي. زبی الله غازی په خپل راپور کې وایي چې د حکمتیار د راتګ لپاره په محتلام خار کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي او هر شخص له څو تلاشۍ وروسته د خار مرکزی برخې ته داخلېدای شي. په مکې رپورت ته
تر اوږده ځنډ اوازو او انتظار وروسته بالاخره د لغمان ولایتي ادارې ومنله چې سبا ورځ به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د لغمان ولایت په محتلام خار کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. د خار په ټولو واټونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. آن مهم خلک هم د څو تلاشۍ وروسته د محترلام خار ته راپرېښودای کیږي.
او دا اوس سباین وختي راغلی سو د ګلبدین حکمتیار امنیتي راغلی امنیتي پر استاد شوی درې دلې وکنه. نو هغه پرون راغلی موږ سباین وختي راغلو بس امنیت دغه لپاره ونیو.
ځای خلک که څه هم د خار په مرکزی برخه کې نه لیدل کېږي خو د خار په ځنو څنډو کې ولسی خلک خپل کاروبار ته ادامه ورکوي. د خار ټولې مرکزی ساحې اوس مهال د امنیتي ځواکونو لخوا بندې شوې دي. په لغمان ولایت کې ډیری ولسی خلک هم د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ ته خوشاله دي او وایي ممکن په افغانستان کې د سولې و پیلامه وګرځي.
نن انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار لغمان ولایت ته راځي او خلک ډیر خوشحاله دي. خه امنیت ته دا د امنیت تدابیر هم نیول شوی ده فضل د خدای د خدای دی هغه په خیر راولي او خدای دې وکړي چې افغانستان کې سوله او ارامي خیر سره شي
حکمتیار صاحب راتک باندې ټول لغمان خوشحال دي خدای دې په خیر راولي د دې راتک سره الله پاک وکړي د اسلام خیر وي ډېر خوشحال دي امکان لري چې امنیت راي شي قراري راي شي او موږ خوشحال په دې چې خدای دې امنیت راوړي ټول افغانستان کې بیا خصوصیت په لاس نه
د محترم خر په ډېرو برخو کې او آن د جلال آباد د ښار پورې په دې لوی لار باندې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د عالی شورا پخوانی مشر او د ولسمشر محمد اشرف غنی عکسونه او لوی بینری ځړېدلې دي تکل شوې ده چې سبا ورځ به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په محترلام خار کې وی لوی غونډه ته خبري وکي او لاغه ورسته به پلازمینې کابل ته لاړ شي زبیح الله غازی آشنا ټلویزیون محترلام
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15
زمان غږ د واشنگتن ناوړی افغان چارواکو د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ نه د ملاتړ په هکله د تحریک طالبان پاکستان د پخواني وین احسان الله احسان پر څرګندونو شک خودلی او د هغه څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستي دي په موقع په دې هکله له کابل نه د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ده
د افغانستان د اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په حکله د تحریکي طالبان پاکستان د پخواني وین احسان الله احسان څرګندون ته په لومړي ځل غبرګون ښودلی او د پاکستان پوځ ته د تسلیمېدو وروسته یې د هغه په څرګندونو کې د صداقت شتون تر پوښتنې لاندې راوستی دي. د اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان پوځ ته تر تسلیمېدو وروسته دا څرګندونې کړي چې له همدې له امله افغان حکومتی په صداقت او رښتینولۍ شک لري.
ما خودمان قربانی تروریسم استیم در افغانستان و ای پاکستان و استخبارات پاکستان بوده.
تغییر رحیمی ویل اون په خپل په افغانستان کې تروریسم قربانی یو او دا پاکستان او دغه هیواد استخبارات و چې په خپل هیواد کې تروریسم ته زیور کړی او دوی په مختلفو دورو کې افغانستان ته راغلي او دلته جنایتونه ترسره کړي. مونږ تل پاکستان څخه غوښتي چې راځي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په صداقت عملی ګامونه پورته کړو، د تروریسم ملاتړ وکړو او د تروریسم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان اجرایه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی ویل چې د افغانستان دا دریځ فعلاً هم په ملي او هم په نړیواله کچه د تایید وړ ګرځېدلی او د هغه په وینا پاکستان د انزوا او ستونزو سره مخ کړی دی.
طبعاً به خاطر تبلیغات و به انحراف کشانیدن افکار عمومی دست به چنین
خغلی رحیمی ویل طبعاً د تبلیغاتو دپاره د عامه افکارو د انحراف دپاره دغه سي تبلیغاتو ته مخه کوي. دا په هیڅ ډول سمه نه ده او مونږ یې په کلکه غندو. ولما ورځ د پاکستان پوځ د تحریکي طالبان پاکستان د پخواني وین احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړي چې هغه پکې افغانستان او هند په پاکستان کې د ترهګرۍ له فعالیتونو څخه په ملاتړ تورن کړي دي. په دې تازه خپره شوې ویډیو کې احسان الله احسان ځان لیکتلی معرفي کوي او ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د دولت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني طالبانو دغه پخواني وین د ویډیو په یو برخه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې کمیټې لري او د افغانستان د ملي امنیت او د هند استخباراتو له ادارې سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره هغوی ته پیژندپاڼې جوړوي څو په آزاده توګه تګ راتګ وکولی شي. تر دې د مخه د پاکستان پوځ ویلي و چې احسان الله احسان له طالبانو سره خپله همکاري پرې کړې ده او په خپله خوښه یې ځان د دغه هیواد پوځ ته سپارلی دی. د افغانستان دفاع وزارت د وین مرستیال هم د تحریکي طالبان پاکستان د پخواني وین احسان الله احسان څرګندونې ناسمې بللي او ویلي دي چې هند یوازې د افغان پوځ سره د روزنې په برخه کې مرسته کوي.
هر هغه ځای پورې چې دولت افغانستان او ملي اردو پورې ارتباط لري، هند افغانستان سره د تعلیم او تربیه له نگاه نه همکاري کوي او بس.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د تحریکي طالبان پاکستان د پخواني وین احسان الله احسان څرګندونو په اړه وایي چې د تحریکي طالبان پاکستان په ګډون ټول هغه تروسي ډلې چې په افغانستان او سیمه کې فعال دي په یو ډول نه یو ډول له پاکستان څخه منشا اخلي. د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال زلمی وردک د پاکستان د پوځ لخوا د دغه ویډیو د خپرولو هدف د افغانستان او هندوستان په هکله د نړیوال ټولنې نظر د بدلولو هڅه ګڼي.
دا چې پاکستان په کومه ستراتیژي مخته ځي او افغانستان ته د مشکلاتو نه منځ ته راوړي روسانو سره هم دی لاسونه سره یو کړی دی او غاړي چې طالبان ته دی یو رسمي سیاسي شناخت ورکی. نو په دې اساس متاد چانیان پوښی سرچشمه چیرته ده او دا سرچشمه و چی تر څو چې دغه منطقه او سیمه د مثلا
د افغانستان په سیر هند هم د پاکستان د استخباراتو اداره ISI له ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورنی، خو پاکستان تل د هند او افغانستان د تورنی رد کړي او وایي چې هیواد یې په خپله د تروریزم قرباني دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان د طالبانو تحریک هغه اداوي ردی چې ګواکې د سیمې استخبارات له دغه ډلې سره همکاري کوي. پرون د طالبانو یو پخوانی ویاند افغانستان او هند له ترهګرۍ نه په ملاتړ تورن کړل. پاکستانی وسلوالو طالبانو په یو تند خبرګون کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI تورنه کړې چې د زندانیانو په وسیله د دغه ډلې په ضد تبلیغات کوي. په موکې رپورټ ته
په پاکستان کې د ترهګری زلوبو بل اړخ تر هغه وروسته چې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان وویل چې وسلوال ملګری د افغانستان له خاورې څخه په استفاده د پاکستان پر ضد فعالیت کوي، د پاکستانی طالبانو تحریک د هغه خبرې په کلکه رد کړې دي. پرون د پاکستان اردو د احسان الله یو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې چې احسان الله ځان لیاقت علي معرفي کوي، وایي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او د هند استخباراتو را د دوی له فعالیتونو څخه ملاتړ کاوه.
شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو
شمالی وزیرستان کے لا عملیاتو نو روستا موگ افغانستان ته وتختیدو. پغه هیواد کې ما ولیدل چې د وسلوالو ملي امنیت او د هند استخباراتو ترمنځ رابطې په جوړېدو وي. دغه ادارو نه یوازې موږ معنوي ملاتړ کاوه، بلکې مالی مرستې به یې هم کولې.
تر دغه څرګندونو وروسته د پاکستانی طالبانو د تحریک یو برحاله ویان محمد خراسانی احسان الله یو زندانی وباله چې په وینا یې د پاکستان د اردو په قید کې دی. محمد خراسانی د پاکستان استخباراتي اداره ISI تورن کړ چې لیونی ولشوی طالب زندانی څخه د پروپاګاندا د وسیلې په توګه ګټه اخلي. د افغانستان حکومت هم په خپل خبرګون کې احسان الله یو تسلیمي کس بلل دی چې په وینا یې هغه په خپل څرګندونو کې مخلص نه دی.
پاکستان به انزوا رفته و دچار مشکل است.
پاکستان د انزوا پر طرف روان دی او له ستونزو سره لاس او گریوان دی. د عامه ذهنونو د منحرف کولو لپاره تبلیغات کوي. دا هیڅ سمه ادعا نه ده او موږ یې پاکله کړو
و ما یې قویا تکذیب میکنه.
د افغانستان او هند حکومتونو د پاکستان پاوز او په خاصه توګه د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI له ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورنوي. سربیره پر دې یو شمیر جګپوړو امریکایي او افغان مقاماتو له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د پاکستان له دوه مخي چلند څخه اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي چې پاکستان وسلوال په خو او بدو ترهګرو ویشلې دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دفتر ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې، مهمات او نور تجهیزات پر طالبانو پلورل کیږي. د افغانستان اجرایي ریاست دا مني چې په ځینو مواردو کې به فساد شوی، خو د دفاع وزارت پر طالبانو د وسلو او مهماتو خرڅول ردی. دا چې د دې فساد په وجه امنیت څومره د خطر سره مخامخ شوی دی، د حکمت سروش رپورټ اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې له فساد سره د مبارزې په برخو کې له هڅو سره سره بیا هم اوږدلار په مخ کې پرته ده. اروپایي ټولنه وایي فساد د افغانانو د وژل کېدو لامل دی او په اردو او پولیسو کې باید له فساد سره جدي مبارزه وسي. د سیاسي چارو کارپوه جنرال زلمی وردګ وایي تر هغه چې د قانون حاکمیت نه وي، د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې به فساد روان وي.
واقعیت چې سلا په پرول کېږي په اصطلاح باندې دمدغه پلورل په واسطه باندې ستونزې ډېریږي. موږ هره ورځ وینو چې افغانستان خلک قرباني ورکوي، خصوصا نظامي برخ قرباني ورکوي. دا ټولې دمدغه په فساد علت دی چې فساد په افغانستان کې شتون لري او د دې ټولې علت دلیل دا دی چې قانون استقامیت نه لري، قانون نشته. نو په دې اساس باندې قانون ضعیفه دی، فساد اوج ته رسېدلی.
اجرایه ریاست د امنیتی ځواکونو په منځ کې په ځینو مواردو کې فساد مني.
در مجموع به عنوان یک پدیده
په ټولیزه توګه د ویام پدیده په ډول اصلا داسې نه ده چې زموږ د اردو او پولیس ځواکونه د خپل وسله او مهمات پر دښمن وپلوري. کېدای شي په ځینو مواردو کې داسې پیښې شوې وي، خو موږ نشو کولای دا د یوې ټولیزې قاعدې په توګه ومنو. په هغو مواردو کې چې داسې څه پیښ شوي، د وسله والو ځواکونو پرېکړه او غبرګون د هغو کسانو پر وړاندې چې دا کار کوي د هغوی په سزا کې ډېر جدي دی.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر طالبانو د وسله او مهماتو پلورل ردوي.
په افغانستان کې متاسفانه فساد موجود دی، اما د مونږ دولت او د مونږ د ملي دفاع وزارت او استر درسیز په دې حکله په ډیر حساس توګه مبارزه کوي. اما بیا هم زه تاسو ته وایم سي تروریستان کله سي اعلان کوي سي مونږ دغه سلاګانې د افغانستان د داخل نه لاسته راوړی دی، زه وایم سي دا درواغ دی.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جګړو د بندیانو شکنجه او له هغوی سره ناسم چلند اوس هم ادامه لري، خو افغان حکومت وایي چې دوی د بندیانو د آزار او شکنجې ختمولو ته ژمن دي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د لوګر ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د دوی په نظر داسې ښکاري چې دلته د وسله والو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. ابراهیم رحیمي پاکله رپورټ را لګلی.
ظاهرا په دې وروستیو کې د لوګر امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه برېښي، خو د افغانستان روان وضعیت په کتو سره په دغه ولایت کې هم د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي. د مدني فعال عبدالمقصود عزیزي په وینا که په لوګر کې امنیت تامین شي، په کابل او ځینو نورو ګاونډیو ولایتونو کې هم تر ډیره بریده د ورانکارو فعالیتونه مخه ډب کیدای شي.
ولس ملاتړی ده، ولس له حکومت نه امنیت غواړي، ولې کار د امنیت د ټینګښت وظیفه د حکومت ده نه د ولس. په دې برخه کې امکانات پلاس لري، وسله پلاس لري، موټر پلاس لري. ولس خو نشي کوي، هر سړی باید خپله دنده وپیژني. دا دنده د حکومت ده، د امنیتي ادارو ده چې ولس ته امنیت خوندي کړي.
په همدې حال کې سمدا وړاندې د لوګر د مرکز په ځینو سیمو کې اسلامي دولت یا داعش وسله والو ته منسوبې شبنامې هم خپرې شوې وې. دې سره د دغې ډلې د راپیدا کېدو اندېښنه هم راټوکېدلې. د لوګر د ولایتي شورا غړی عدالت عبدالرحیم زی که څه هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو مدیریت نسبي ښه بولي، مګر زیاتوي چې د تشکیل، تجهیز او اکمالاتو له پلوه بسنه نه کوي. هغه وایي
موږ له امنیتي ارګانونو سره چې کله دغه خبرې دغه موضوعګانې مطرح کړي دي، امنیتي ارګانونو موږ ته یو عمده دلیل دا ویلی چې موږ تشکیل کم ده. وخت چې موږ ساحې ته ځو، عملیات کوو، نتایج مو ښه دي، همالته پوستې د پوستو لپاره دغه تشکیل نه لرو چې موږ پوستې هلته افراز کړو تر څو دښمن بیرته نفوذ ونه کړي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د لوګر استازی اکبر ستانکزی د لوګر د امنیت د تعمیل لپاره اړینه بولي ټولې هغه قاچاقي لارې چې وسله وال طالبان پرې تګ راتګ لري قطع کړی شي.
داس امنیت مسؤولین موږ نشي کولی چې د ټول لوګر هغه امنیت وساتي، ځکه موږ ډېر هغه د جهاد وخت مجاهدین په غلارو باندې تلل، هغه لارې اوس هم ټول خلکو ته معلومې دي او له غلارو څخه استفاده کوي. نو د ده نیول څه تر څو پورې په سرحد کې د موږ سرحدي قواوې نوي امنیتي ارګانونه تشکیل زیات نه شي، د دغو مسایلو مخه نیول ډېره سخته.
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی په دغه ولایت کې د داعش وسلوالو حضور نه مني، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه ګړندۍ کړې ده. هغه زیاته کړه
د هدف مهمدا دی چې موږ وکولای شو اول لوګر امن کو او د لوګر امن کېده به د کابل امن کېده وسي. موږ یوازې نه یو، د دنیا 50 ملکونه دي چې هغوی راغلي دي چې په دې ملک کې امن باید راشي. د تروریزم، القاعدي او چې اوس نوې ستونزه د داعش په نامه باندې یا نوی تهدید پیدا شوی دی، دغه په مقابل کې باید کوټلي ګامونه واخیستل شي او هغه له منځه یوړل شي.
د ځینو امنیتي منصوبینو په وینا ازرا محمد اغا سرخ او برکي برک د لوګر هغه څلور ولسوالۍ یادېږي چې نسبت نورو هغو ته پکې طالبان زیات فعال او له همدې سیمو خپل بریدونه تنظیموي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اکله رپورټونه اوري. دا هم روسي رپورټ. د متحده ایالاتونو د مشرانو او ولسي جرګې غړو ته پرون د چهارشنبه په ورځ ډیر فوق العاده محرم معلومات ورکړل شول. پرون ماسپخین سناتوران په یو څو بسونو کې د اجرایي دفتر ودانۍ ته چې سپینې ماڼۍ ته نږدې پروت دی لاړل. هلته هغوی ته د پراخو لارو چارو په اړه مختصر معلومات ورکړل شول چې د شمالي کوریا خطر څنګه له منځه یوړل شي. پاموکې رپورټ ته
سناتور کریس کونز دغه خطر واقعي او باله، خو سره له دې هم استازو ته د دې خطر سره د مقابلې لپاره کومه نظامي لاره وړاندې نشوله.
زه فکر کوم دا زموږ لپاره ګټور کارو چې دواړه ګوندونه د سنا مجلس په توګه د حکومت له مشرانو سره لکه د ملي امنیت او ډیپلوماسۍ ډلې سره په ګډه کار وکړو.
واشنگټن او شمالي کوریا له یو بل سره سخت خبرې تبادله کوي. له یوې خوانه د امریکا د سمندري قوا او ضربتي قوا په حرکت کې ده، او له بلې خوانه شمالي کوریا د خپلو وسلو رسمي گذشت وکړ. داسې فکر کیږي چې جګړه راتلونکې ده، خو واقعیت داسې نه دی. هر پسرلی سناڅه تشنج منځ ته راځي.
متحده ایالات او جنوبی کوریا هر کال په دې موسم کې ستر نظامی تمرینونه کوي، او شمالی کوریا له دې نه کرکه لري او تهدیدامیزې بولي. هغوی دا په ځان لازمه بولي چې په ډیرو سختو الفاظو ځواب ورکړي.
د ورځې په اوایلو کې د کانګرس په ماڼۍ کې د امریکا د سمندري قواو د پاسیفیک د قومندانۍ قومندان ستر جنرال هری هاریس وویل د کوریا په ټاپو وزمه کې د تشنج د کمولو غوره لاره دا ده چې د جګړې ډیر موثق او باوري قوت څرګند کړی شي.
له هرې ازموینې نه وروسته کیم جونګ اون خپل هدف ته چې پر امریکا د اټومي برید وړومبی ګزار دی نږدې کیږي. هغه غواړي د امریکا خارونه په نخه کړي. د وطن دفاع زما لومړنۍ وظیفه ده. نو زه دا فرض کوم چې د هغه ادعاګانې واقعیت لري، او هغه یقینا همدا آرزو لري.
په واشنگټن کې د مشرانو د جرګې استازو ته په داسې وخت کې دا معلومات ورکړل شول چې د امریکا د سمندري قواو ضربتي قوه د سترې بیړۍ یو اس اس کارل وینسن په واسطه جنگي الوتکې انتقالیږي، او د کوریا ټاپو وزمې ختیځ ساحل ته نږدې کېدونکې ده. د سمندري قواو اټومي اوبتلونه پر خبرې شو توغندیو سنبال دي. د یو اس اس میشیګن په نامه بل بیړۍ هم د جنوبي کوریا بوسان پر بندر غږ کړی دی، او دا شمالي کوریا ته د اضافي قوت څرګندونه کوي.
د دې سره د مهمو خبرو لنډیز د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته یو نږدې ممبئی امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویلي چې ګلبدین حکمتیار اوس مهال د لغمان ولایت کې دی، او ممکن سبا ورځ په یو لویه غونډه کې راڅرګند شي. ملګرو ملتونو نن پنجشنبه په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان په تیر 14 کلنه جګړه کې د اول ځل لپاره د 2015 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکي خلکو په تلفاتو کې کمی راڅرګند شوی، خو په همدې کمه شمېره کې د پخوا په پرتله د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله ډېره ده. افغان چارواکو د هند او افغان حکومت لخوا په پاکستان کې له ترکرۍ څخه د ملاتړ په حق له د تحریک طالبان پاکستان د یو پخواني ویان په څرګندولو شک ښودلی، او د هغه څرګندونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د پاکستان د طالبان تحریک هم هغه اویردوي چې ګواکې د سیمه استخبارات له دغې ډلې سره همکاري کوي. پرون د طالبان یو پخواني ویان افغانستان او هند له ترکرۍ څخه په ملاتړ تورن کړل. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د حمزه په نوم د کمانډو او قاطع ملاتړ ځواکونو په عملیاتو کې تیره شپه د 30 دایي جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. خیبر پختونخوا کې مدافع وکیل د پاکستان سره محکمې ته ویلي دي چې په مشال خان ډزې کوونکی پیژندل شوی خو لا نیول شوی نه دی. او دوه وسله وال بغلتون غوښتونکو نن په هندي کشمیر کې د هندي نظامیانو په یو قطعې حمله وکړه، او درې عسکر یې وژلي دي. دا غرا پورونو ورسته چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د یو اجرایی فرمان په صدرولو د شمالي امریکا د آزاد تجارت قرارداد افتانه اوزی سکرین معنی د چهارشنبه په ورځ ویل چې د کاناډا او مکسیکو د مشرانو سره تلیفوني خبرو ورسته ترامپ موافقه وکړه چې دا کار به ونه کړي.
ګرانو اوریدونکو، نن ساته خبری پښتو خپرونه همدومره وه چې تاسو واورید. په لنډ شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خپرونې پیلېږي، اورېدلې مه هېروئ. که غواړئ چې بیا خبرونه واورئ او نیوی مطالب او رپورٹونا ولولی نو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویب پاڼه ته ورشئ.